د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم. کابل ته د ترکمنستان د ولس مشر د سفر له حاله مو خبرو د غراز د خبرونه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونه په دوهم نیمایي کې دوه نیس پروګرامونه لرو. د انصاف پلاتکه او حقیقت صدای د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د ملي بسته صدای پر ستونزو د ترانسپورت له وزیر سره خبرې کړې دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمال ته بغواک شو.
لمړی هم په مکلی تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د هلمند والی وایي چې د مساکله د ولسوالۍ د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړ مشپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. کابل بنن د ترکمنستان د ولسمشر کوربوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلی هغه سړی چې په 1906 نوي کال کې په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملې اصلي ترا بلل سوی له نږدې 60 کلونو وروسته نیول سوی دی. د هم بشپړ خبرونه. د هلمند والی وایي چې د موساکلا د ولسوالۍ د غوسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړ مشپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وي. د هلمند والی مرزا خان رحیمی د راپورونو رد کړ چې موساکلا ولسوالۍ په بشپړ توګه طالبانو نیولې ده.
دا اوس حاضر د موږ قطعات هلته په فعالیت کې دي. سابقه یو تامر د ولسوالۍ درلود او قمانداني دي امنیت لغوله خپل شنې شوی ولی داسې دا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موسا کلا ولسوالی له څو ورځو راهیسې دولت مخالفه وسلواله محاصره کړې وه. طالبانو ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي بیان کې ویلي دي چې د موسا کلا ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او 40 تنه افغان ځواکونه په دې جګړه کې وژل دي. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته لاسي. په دې سفر کې له قربان قلی بلدی محمدوف سره د خم رستیالان او د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بلدی محمدوف په اشقاباد کې رسنوي ته داسې وویل:
افغانستان ته زما سفر له خاص اهمیت ډک دی. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوي اړیکې جوړوي چې څو تړونونه به هم پکې لاسلیک شي.
قربان قلی بردی محمدوف له 2006 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولسمشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. د ناتو دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وژل دي چې د افغانستان د ملي اردو جامعې په تنوي. ناتو په یو بیان کې وویل چې برید کوونکي تیر ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو پر موټر ډزې وکړې. کله چې د ناتو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکي ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامعې په تنوي ټپیان سول. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي چې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د ناتو وژل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کېږي چې د لفظي شخړې له امله د پېښه رامنځته شوې. لویدیز چارواکي وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کېږي. تر اوسه طالبان د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې 19 زندانیان ایرانی زندانیان خوشی کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی مرزی افغان د چهارشنبه پر ورځ وویل موږ د امریکا له حکومت او د قضایي ادارې له چارواکو غواړو چې دغه بندیانو د بند موده پای ته ورسوي. دا غوښتنه یو ورځ وروسته تر دې سوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حسن قشقوي په وینا خبر ورکړل سو چې ایران داسې پلان نه لري چې د واشنگتن پوست خبریال جیسن رضایان له هغو ایرانیانو سره تبادله کړي چې په امریکا کې زندانیان دی. نه دیرش کلن رضایان له څه باندې یو کال راهیسې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. واشنگتن پوست ورځپاڼې د امریکا حکومت او په نړۍ کې اکثرو خپلواکو رسنیو دا تور غندلی دی. هغه سړی چې په 1906 نوي کال کې په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملې اصلي ترا بلل سوی له نږدې 60 کلونو وروسته نیول سوی دی. چارواکو د چهارشنبه پر ورځ وویل چې احمد المغسل چې په سعودي عربستان کې د حزب الله د ډلې مشر او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پر سر 15 میلیونه ډالر انعام شوی و دوه اونۍ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې چې نوی له ایرانه ورغلی و نیول سوی او سعودي عربستان ته سپارل سوی دی. هغه د سعودي عربستان د خوبار ټاورز په نامه د امریکا د هوایي ځواکونو پر استوګنځای په حمله کې په لاس لرلو تورن و. په دغه حمله کې 19 امریکایي پوځیان وژل سوي او شاوخوا 1500 کسان ټپیان سوي وه. د سعودي عربستان د استخباراتو اداره ګمان کوي چې د دې حملې 4 نور مشکوک کسان به هم په ایران کې اوسي. سعودي عربستان او امریکا ایران تورن کړی چې دغه موټر بم چاودنه پلان کړی وه. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا ولسمشر د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په روسي کې زیاتې سوي هم دي خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې ولسمشر باراک اوباما ویلي چې اوکراین له خپل اړخه د منسک د تړون په اړه پرمختګ کړی خو ټینګار یې وکړ چې روسیه هم باید ورته کار وکړي. اوباما دغه ورځ په اروپا کې د مهاجرینو د ستونزو په اړه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل هڅې وستایلې. په ځانګړې توګه یې د مرکل د هغې پرېکړې یادونه وکړه چې د سوریې کډوالو ته یې په پناه ورکولو سره د سیمې پر هیوادونو بار کم کړی دی. د روسیې د مشرانو جرګې یو غړي غوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه مرستیالان دي د مسکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سي. د فدرالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ایګور موروزوف د آر آی ای دولتي خبري اژانس ته پرون وویل چې په دې کار سره به له متحده ایالاتو د هغه څه په خاطر غچ واخیستل سي چې نیویارک ته د دغې جرګې د مشرې والنتینا ماتیونیکا پلان شوی سفر ته محدوده ویزه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ سي. د روسیې د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون وویل چې پوتین به د چین د ولسمشر شي جین پینګ په بلنه د سپتمبر په 2 او 3 له دې هیواد څخه کتنه وکړي. پوتین به پر جاپان د چین د خلکو د بری د اویایمې او هم د دوهمې نړیوالې جګړې د بری د اویایمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې او چین ولسمشران به دغه ورځ د انرژۍ او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي او له شلو زیات دوه اړخي سندونه به لاسلیک کړي. د ډیرو دغه موافقو پر عملي کېدو د 2015 میلادي کال په می کې مسکو ته د شي د سفر په مهال او هم د 2015 کال په جولای کې د اوفا په غونډه کې موافقه شوې ده. په پیکینګ کې د روسیې سفیر اندری دینیسوف وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت یو قوي فکتور سوی. پوتین به په پیکینګ کې له یو شمېر نور مشرانو سره چې په دغو مراسمو کې ګډون کوي هم وګوري. نږدې 500 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوې بیړۍ کې چې مهاجر لیږدوي موندل سوي دي. د ایټالیا سمندر غاړو ځواکونو ویل نږدې 440 تنه همدارس د تیره ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه سوي دي. د اګست په لومړۍ کې هم د ایټالیا سمندري ځواکونو په یوې کښتۍ کې 940 مړي پیدا کړي وه. دا خو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې یې د اکسیجن د کمبود له امله سابنده سوی. تر اوسه روان میلادي کال تر 2300 ډېر مهاجر چې هڅه کوله د مدیترانې د اوبو له لارې اروپا ته تیر سي مړه سوي دي. او د عراق په شمال کې د کردانو سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو 9 کلي د اسلامي دولت له ډلې پاک کړي دي. د کردستان سیمه ییز امنیتي شورا وویل چې پېشمرګه ځواکونو تیره ورځ سهار وختي د بغداد د شمال په 155 کیلومتره کې د دقوق په سیمه کې عملیات پیل کړل. د شورا په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې په دې عملیاتو کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوا له لارې ملاتړ کوه 2000 پوځیان برخه واخیسته. د راپورونو له مخې د جګړې پر مهال 25 وسلوال او د پېشمرګه ځواکونو 5 تنه وژل سوي دي. دا خبرونه
لا قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یو اورول. خبرونه بیا هم غواړي ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. اولان خبرونه کې اورئ چې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته رسیدلی او په ارکل افغان ولسمشر او له اجرایه رئیس سره په خبرو لګیا دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو کې اورئ چې افغان سوداګر او پانګوال شکایت کوي چې حکومت د ستونزو د هواري لپاره لازم اقدام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي بیا وایي چې په پاکستان کې د غیر رجستر شوو کډوالو افغان کډوالو د تولو د نوم سبتولو پرو سبب دوونه کې پایل شي. د خبرونه په دوهم نیمای کې دوونیس پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت په پروګرام کې مو د ملي بس ته صدې پر ستونزو د ترانسپورت له وزیر سره خبرې کړې دي.
څوار لس کاله کېږي افغانستان ملي بس سبسایدی نه کېږي. په خوا سالویخ کاله مخکې په افغانستان کې ملي بس ډیر فعال و. ولی د دولت د حکومت کومک کړ در سره هم د بسی برقونه فعال وو هم دغه ملي بس فعال وو ټول سیستمونه موجود وو.
او ازادي راډیو اوري د ترکمنستان ولسمشر دی جګپوري دولتي پلاوی په مشرۍ ان کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې په دې سفر کې به د ترکمنستان ولسمشر له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي او هم به یو لړ تړونونه لاسلیک شي. قربان بیلی بردی محمدوف اوس په ارکیل افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کوي. دا لومړی ځل دی له 2016 کال وروسته چې بردی محمدوف افغانستان ته په رسمي سفر ځي. له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې د ترکمنستان ولسمشر څه وایي چارواکي چې د کوم هدف لپاره افغانستان ته سفر کوي؟
ښه، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته راورسېد او د هغه لپاره د ارګ په ماڼۍ کې څو دقیقې وړاندې د تشریفاتو ځانګړي مراسم هم چې جمهور رئیس اشرف غني هم وو هغه هم ترسره شول. ټاکل شوی ده چې نن دواړه جمهور رئیسان سره وګوري او په بیلابیلو مسایلو، په تیره په سیاسي او اقتصادي مسایلو خبری وکي. ویل شوی چې افغان چارواکو سره ځینې اقتصادي تړونونه به هم لاسلیکوي ښاغلی محمدوف، او تر ټولو مهمه پروژه چې خبری به پکېږي هغه ټاپي بلل کېږي، یا د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیک د غزولو پروژه. همدارس ټاکل شوی چې نن ښاغلی غني او ښاغلی محمدوف په یو ګډ خبری کانفرنس کې هم سره برخه واخلي او د خپلو لیدو کتو او دغه تړونونو کوم چې مزاکیږي پاغه هړه هم معلومات ورکړي ژورنالیستانو ته. په کابل کې د ښاغلی محمدوف د سفر لپاره قوي تدابیر نیول شوی دي. د کابل ښار ځینې واټونه هم بند دي، تګ راتګ نشته پکې، او امنیتي ځواکونه لیدل کېږي چې هغوی خلک او نقلي وسایط په جدي ډول ساري، او په تیره هغه سړکونه او کوڅې بندې شوي چې هغه په یو ډول جمهوري ریاست ته غځېدلې دي. همداراز ټاکل شوی چې نن ښاغلی محمدوف له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري او په بیلابیلو اقتصادي او سیاسي مسایلو له هغه سره هم خبري وکړي، او ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله او ښاغلی محمدوف هم یو خبري کانفرنس ته سره خبري وکړي. نو تر اوسه پورې جزئیات دادي.
بله شفق صاحب، له تاسو نه مننه چې کابل ته مو د ترکمنستان د ولسمشر قربان بیلی بردی محمدوف د سفر په اړه وروستي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. تر دې سفر یوه ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالۍ او د تولیدونکو د اتحادیې له استازو سره کتلی وو او هغوی ته ویلي وو چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره خبرې وکړي. د غالۍ او د اتحادیې غړو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالۍ او کلنۍ نندارتون دی جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دی ودان کړي، او همدارس د خام موادو په برابرولو کې د ترکمنستان له افغان غالۍ اوبدونکو سره همکاري وکړي. ترکمنستان یو له هغو هیوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي، او افغان سوداګر هم تر ډیره ګاز تر لدې هیواده واردوي. یوه بله مهمه پروژه چې د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ډیره مهمه ده هغه د تپې پروژه ده چې د کار تر اوسه پورې نه ده پیل شوی، خو ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې د عملي کېدو چارې هم ډیر ژر پیل کړي. په تېره بیا په وروستیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 دایمي غړو او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړی، داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې ممکن هند د ترکمنستان د ګازو پر ځای له ایران څخه ګاز واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه د ورځې 2 ساعته اوریدل شي. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې او وسم هلمند ته ځو چیرې چې د هلمند د ولایت د موساکلا ولسوالۍ په اړه ضد نقیز څرګندونې کېږي. د هلمند والي وایي چې د موساکلا ولسوالۍ په بشپړه توګه وسلوالو طالبانو نه ده نیولې، حال دا چې سیمه ایزو چارواکو د دغې ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی دی. همداسې به له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. دایی صاحب، د هلمند والی میرزا خان رحیمي چې وایي چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نه ده نیولې، بلکې یوازې هغه څو ودانۍ دي چې طالبانو نیولې، دا څه مفهوم ورکوي؟ یعنی دغه ولسوالۍ د ولسوالۍ مرکز په بشپړه توګه طالبانو نه دی نیولی؟
د هلمند والی میرزا خان رحیمي خبره هم تر یوه حده پر ځای ده. هغه داسې چې د روشان د کاور په نوم د لوړ دیزور په سیمه کې د نوزاد او موساکلا ترمنځ دفته کې د ملي اردو قرارګاه ده چې هغه د خپل اراضۍ له مخې وسلوال طالبان په اعتراض کې نشي کولی ونیسي. چې زموږ د معلوماتو له مخې په دې قرارګاه کې د تېرې یوې اونۍ راهیسې ځینې لوړ پوړي چارواکي لکه د کل اردو قمندان او امنیه قمندان دا هم د جنګ میدان ته چې ډېر لوړ موقعیت لري ګوري او د هغه ځای نه ننداره کوي او دوی فکر کوي چې موساکلا سقوط نه دی کړی. نور نو د موساکلا بازار، د موساکلا ولسوالۍ اړوند ټولې دولتي ودانۍ او په کل کې د موساکلا ټول کاریزونه او ټول کلي دا د وسوال په تصرف کې دي. او موږ د هغه ځای نه معلومات لرو چې تېره ورځ د جنګ نه وروسته چې کوم وسایط او ټانګونه د وسلوال پوځ طالبان ته پاتې شوي وه، هغه د طالبان لخوا په کوڅو کې خلکو ته په نمایش وړاندې شول او په هغه باندې یو رسمي ګذشت ترسره شو او وسلوال او خلکو ورفضل چې موږ دومره شیان ومنو.
دایي صاحب، یوه موضوع چې دغه د پنیختو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې موضوع ده، په دې ارتباط باندې چارواکي زیاتې څرګندونې نه کوي. هغو افغان امنیتي ځواکونو چې د سلګونو وسلوالو طالبانو په وړاندې په دې ولسوالۍ کې مقاومت کاوه، سیمه ایز چارواکي څه وایي چې د دغه مقاومت په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته څومره مرګ ژوبله رسېدلې؟ د روغتون له چارواکو سره به هم حتما تاسو خبرې کړې وي چې څومره ټپیان هلته لېږدول شوي دي.
په مجموع کې د ګرشک ولسوالۍ د روغتون ساحوي روغتون نه نیولې تر لشکرګاه ښاره پورې او دغه رنګه د سنګین ولسوالۍ بازار کې کوم ایمرجنسي عاجل روغتون لیډر کړې دي، تر پنځو سو پورې ټپیان د کلینیکونو ته وړل شوي دي. مګر بعض کسانو خپل ټپیان د شناخت په خاطر چې کله ترلاسه کړي دي نو کندهار ته یې هم رسوي. خو تېره شپه د امنیه قمندانۍ انګړ ته د دیرلسو پولیسو جسدونه چې همدا تېره ورځ په جنګ کې وژل شوي وه راوړل شوي دي او ویل کېږي د ملي امنیت د مدیریت هم څلور نفر د تېرې ورځې په جګړه کې وژل شوي وو چې جسدونه لشکرګاه ته انتقال شوي دي. خو په مجموع کې چارواکي چې څنګه د موساکلا د سقوط خبر نه تاییدوي، دغه رنګه د تلفات په اړه هم خبرې نه کوي او د دې خبرونه ډاډه کوي.
پرون ناوخته میرزا خان رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده رسېدلې او هیڅوک نه دی وژل شوی، یعنی په دې معنی چې دوی له رسنیو سره معلومات نه شریکوي.
نو موږ د ولسوال غږ لرو چې تېره ورځ ما په سهار شپږ نیمې بجې ویلي چې زما سره پنځلس پولیس ټکا او درې پولیس لیډر دا د ولسوال په خپل ځخ ما سره کم څه چې تېره ورځ ازادي راډیو ته دغه مسله تایید کړې ده. دا چې تر هغه وروسته د شپږم بجې وروسته تر لسو بجې پورې جګړې نور هم زور واخیستې او ولسوال و خپل امیر امنیت د ولایت اړ شوله ولسوالۍ ته رسو. په دې وخت کې د موساکلا خپل قمندان دوست محمد هم په پټې حالت کې چې ولسیز وضعیت یې خراب هم دی د ولسوالۍ څخه راوویستل شو. نو چارواکو مجموع کې اوسا هم د مرګ ژوبلې لپاره بېرته هماغسې لکه د موساکلا سقوط په اړه څه نه وایي په دې اړه هم څه نه وایي.
دایي صاحب، د موساکلا سقوط په هلمند کې په مجموع په مجموعي ډول د هلمند پر امنیت څه ډول اغیز لرلی شي او د خلکو پر روحیې څه ډول اغیز کړی دی؟
اوس په ښار کې خپله پر دې اجتماعي رسنیو باندې او د خلکو منځ کې د مسا کلام او د سکوت مکلې یو ډول مفکورې او نظریات رامنځته کړي. ډېری خلک کتونکي په خپله د نظامي چارو کارپوهان هغه په دې نظر دي چې د مسا کلا سکوت اصلا د نوزاد سکوت د مسا کلا سکوت باید شو او خپل د مسا کلا سکوت دستي دم سنګین ته دروي او کجتي ته اره د مساکلا چې یو وخت د هلمند د دوه پر کې دوه خبرې وکړې چې د دوه ولایتونو جوړ شي نو مساکلا یې د دوهم ولایت مرکز تاکه چې د دمبر وروسته په شمالي هلمند کې د خپل استراتیژیک او یعنی د دې ولسوالۍ په منځ کې مهمه سیمه دوی غوښتل چې دا خپل د ولایت مرکز وټاکي. نو د مساکلا سکوت د خپل اوتومات د تنظیم د سکوت او د کجتیرو سکوت مفکوري او نظري او انګازي ورکړي یو او بل مستقیما پر ګریش کولسوالی باندې چې مرکزی ولسوالی ده دغه ډول پر مرزي ولسوالی باندې چې مرکزی ولسوالی ده او پر نادر ولسوالی باندې چې پراخه دسته د مستقلات څخه تر دې ولسوالی پورې د طالبانو تګ راتګ پکې اسانه کړی چې فشار پر دې ولسوالی اچولی چې او نامې دې ولسوالی چې مرکزی ولسوالی دي را رسېدلی.
د نور ولسوالی د سقوط مخنیوي لپاره آیا سیمې ته له کابل یا نورو ځایونو څخه ځواکونه رسېدلي دي کنه؟
عمر ځواک موږ ته بار بار ازادي راډیو ته څو څو ځله ویلي چې د مرکزي حکومت نه د تازه دم سرتیر غوښتنه کړې ده او تازه دم سرتیر کړي مګر په یو بیان کې چې د 215 میوان کل اردو د سرتینونو موږ تر څو له غرا دي چې یو شمېر کمانډوي ځواکونه چې د تیر ورځ د تیر کوم د ایفاپ ځواکونه تر اوسه هم رامسته او د 215 کوجتي یو شمېر کمانډوي سرتیر د 215 میوان کل اردو په کارکچ په شوراو کې لري بلې دي مونږ تاسو ووته پر دې جګړې میدان ته رسیدو په اړه چارواکو څه نه دي ویلي چې دا ترتیب د جګړې میدان ته رسیدلې دي او کړی ترسي.
بله الیاس دایی له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند مساکلا ولسوالۍ د سقوط او د غراز د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل د هلمند مساکلا ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. طالبانو هم په یوې اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته راستولې ده ویلي دي چې د مساکلا ولسوالۍ دوی په لاس کې ده او 40 تنه افغان ځواکونه په دې جګړه کې وژلې دي. دغه ارقام افغان امنیتي چارواکي او افغان چارواکي نور ملکی چارواکي نه تاییدوي، خو لکه څنګه چې مو واوریدل په دې جګړه کې یو شمیر افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب رسیدلی. دقیق ارقام تر اوسه معلوم نه دي.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیر پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو واوری.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په تیر بیا د هلمند د وروستیو پیښو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. افغان سوداګر او پانګوال وایي اوس هم د دوی د زیربنا، برېښنا، سړکونو، د فابریکو لپاره د ځمکو او داسې نورو اړتیاو پوره کولو ته حکومت جدي اقدام نه دی کړی. دوی دا خبرې په کابل کې د ساختماني او خوراکي موادو په نړیوال نندارتون کې چې له درې ورځو راهیسې پرانستل شوی انکړی دی. د خصوصي سکتور مسؤلینو وویل کله دوی سره مرستې وشي تولیدات به د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې حکومت تل افغان سوداګرو ته د اسانتیا او د برابرولو ژمنې کړي، خو سوداګر او پانګوال وایي چې اوس هم د زیربنا، برېښنا، سړکونو، ځمکو او داسې نورو برخو کې ستونزې لري. افغان سوداګر او پانګوالو دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ساختماني او خوراکي موادو د درې ورځني نندارتون د پرانستلو پر مهال وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد د سوداګر او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې.
په افغانستان کې زیربنایي پروژې هغه رقم چې شاید باید وي هغو ته توجه نه ده سوې په دا څوارلس کاله کې او نه په دا اوس اتو نهو میاشتو کې هغه څه چې موږ تصور کوي هېڅ توجه نه ده سوې او په کارونو کې داسې خبرې نوشته دي لکه په کتاب کې چې ښې خبرې نوشته او د سړي په شای جواز ورته ویل کېږي وروسته بیا چې په مځکه پسې ګرځې درې کاله به په مځکه پسې ګرځې موږ ته د اساسي پارک پرې جوړوي موږ ته د اساسي سړک راولګوي په ټولو ولایاتو کې که تاسې وګورئ سړی خو نه شته
د دغه نندارتون په 350 غرفو کې د خوراکي او ساختماني موادو مختلف تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. په دې غرفو کې 15 د خوراکي او نورې د ساختماني مواد دي. په نندارتون کې 2 غرفې ایرانی او 3 ترکی تولیداتو ته ځانګړې شوي دي. د نندارتون د پرانستلو پر مهال د ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو وویل چې د خوراکي او ساختماني موادو له تولیدونکو سره مرستې کولی شي چې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي. ښاغلي حقجو دا هم وویل چې اوس مهال هیواد ته د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په اندازه خوراکي مواد له بهره واردېږي، حال دا چې د خوراکي موادو د تولیداتو زیاتوالي ته په هیواد کې دننه ډېرې زمینې برابرې دي. دا هم له حکومته هیله وکړه چې د دې موادو له تولیدونکو سره لازمې مرستې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو وویل حکومت د دې سکتور د ودې او پراختیا لپاره دقیق پلانونه ترتیب کړي، خو په هیواد کې روان ناامنۍ د دې سبب شوي چې پلي کېدل یې په ځینو برخو کې له ځنډ او خنډ سره مخ شي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواري ډاډ ورکړ چې حکومت له دغه سکتور سره د مرستو په کولو ژمن دی.
که په تخمینی حساب سره وویلو که په ساختمانی او غذایي موادو کې منګ خود کفا شو تقریبا د 60% وارداتو نه منګه جلوګیری کولی شو. حکومت د افغانستان بالخصوص د نوي حکومت د راتګ سره رئیس صاحب جمهور اعلان وکړ چې کم از کم 15% ټول قراردادونه د دولت باید داخلي تاجرانو او سرمایه ګزارانو ته به ورکول کېږي. خصوصي سکتور دا توانایي ولري کېدای شي چې دغه مقدار نور هم زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وارداتو اندازه اوس مهال شاوخوا 6 میلیارد او د صادراتو یې سکم 1000 میلیونه ډالرو ته رسیږي. اقتصادي کارپوهان وایي که حکومت کورنیو تولیدونکو او سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي، په هیواد کې به تولیدات زیات او د بهرنیو وارداتو اړتیا به کمه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې په پاکستان کې به د میشتو غیر قانوني کډوالو د نوملیکنې پروسه په راتلونکو 2 اونیو کې پیل شي. له اسلام آباد زموږ د همکار د مشال راډیو د خبریال احمد الله رپورټ کې په دې اړه نور جزئیات اورئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مصری خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د جولای میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیدونکې و، خو د څه تکنیکی ستونزو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو. خو دواړه حکومتونه اراده لري چې ډیر زر به دا رجسټریشن شروع کړی شي.
کله چې د سفران وزیر او سره هیات کابل ته تللی او هلته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر سره ملاقات کو، دوی دا خبره نهایی کړه چې دا رجستر به خامخا کیږي. صرف یو تخنیکی ستونزه وه چې نادره هغه تخنیکی ستونزه لري، هغه تقریبا 2 هفته حالی او شروع بشي انشاءالله.
بل خو د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان د ګل پورس په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته وویل چې په پاکستان کې میش د غیر رجسټرډ کډوالو پر رجسټریشن ورته اعتراض دی. منسٹر اف انٹیریئر مینه کیبینټ می کہا مجھے سیریس. د داخله چارو وزیر په هیڅ ما کابینټ ته وویل چې د غیر رجسټرډ کډوالو د رجسټریشن تجویز ورته اعتراض دی او زه داسې بالکل نه کوم، ځکه چې دا شان به دوی ته یوه بله قانوني لار ترلاسه شي. دوی به یو خوا پیسې اخلي او په بله لار به واپس پاکستان ته راځي، ځکه چې افغانستان سره مونږه اوږده پوله لرو. نو دا مسله د افغانستان متعلق ده، نو هغوی د مونږ سره کینی او په خشان دي د کډوالو واپسي یقیني کړي. مشال ریډیو چې کله د مصری خان مومن نه تپوس وکړو چې د داخله وزیر د بیان په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبرې شوې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
خبر د
یادونه دا چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو سره ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسټرډ کډوال میشت دي او ډیر زر به د دوی رجسټریشن شروع کړی شي. بلخوا په پاکستان کې میشت د رجسټرډ کډوالو په یاد ملک کې د اسارتیا موده غزولو په حق له د سفران وفاقي وزیر د نهې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان کډوالو ستنېده به د 1 دسمبر 2015 نه پس په 2 کالو کې بشپړولی شي او یوازې د پاکستان کابینه د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي دي چې په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی او یوازې د روان کال له پیل راهیسې له بلوچستان تر 9000 تنه زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. قسیم سلیمان ته بیا هم وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف ته لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ کابل ته راورسید. ښاغلی محمدوف بل ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وګورئ. د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وسي. د هلمند والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د خوسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمشپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیات په نتیجه کې 16 وسلوال مخالفین وژل سوي، 13 ټپیان او 8 نور نیول سوي دي. د ناتو دوه سرتیر د افغانستان په جنوب کې یو تن وژل دي چې د افغانستان د ملي اردو جامع په تنوي. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتل چې 19 زنداني ایرانیان خوشی کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د چهارشنبه پر ورځ ویل موږ د امریکا له حکومت او د قضایي ادارو له چارواکو غواړو چې د دغو بندیانو د بند موده پای ته ورسوي. هغه سړی چې په 1996 کال په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حمله اصلي ترا بلل سوی له نږدې 60 کلونو وروسته نیول سوی دی. د امریکا ولسمشر د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو پاړه چې په روسي کې زیاتې سوي هم دي خبرې وکړې. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکي اونۍ چین ته ولاړ سي. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یو بیړۍ کې چې مهاجر لښتوي موندل سوي دي. او د عراق په شمال کې د کردان سیمې حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نه کلی د اسلامي دولت له ډلې پاک کړی دي.
قاسم سلیمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړئ بیا هم ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. دغه راز په انټرنیټ کې ویډیوګانې او عکسونه هم لیدلی او کتلی شئ. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په هیواد کې د ملي بس تصدۍ په ښه وضعیت کې نه ده. ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بس تصدۍ اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی، خو د ښه کېدو لپاره هڅې روانې دي. هغه دغه راز وویل چې هند به د زرو ارادو بسونو مرسته په نږدې راتلونکي له افغانستان سره وکړي. د ملي بس تصدۍ د ستونزو په اړه د ترانسپورت له وزیر سره د حقیقت څخه په پروګرام کې غږېدلی و چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خپرو. خو مخکې له دې چې د دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو او هغه هم د روسیه او مصر د اړیکو په اړه د دواړو ولسمشرانو د وروستیو خبرو مسأله ده. د روسیه او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دوه اړخیزو اړیکو او د سوریې پر شخړو خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو تیره ورځ په موسکو کې تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل د روسیه او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې پراخ شوي دي او دا روابط ورځ په ورځ پسې ښه کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغېز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلی شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیز اټومي انرژي په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او ویې ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ یوې اوسیدونکې ته ځانګړي کړې چې وایي له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دغه میرمن چې نه غواړي نومه واخیستل شي وایي چې د خپل کور له یوه پټ ځایه یې له موږ سره د ټلیفون په کرخه اړیکه ټینګه کړې ده. دا وایي چې نه یوازې دا بلکې د پروان د غوربند ولسوالۍ ټولې میرمنې له زده کړو بې برخې پاتې او نشي کولی چې د یوه مشروع کار لپاره هم له کوره ووځي.
د مخته خپله مشکل داسې دی ګرانې خوري چې مخکینی میرمې چې هغه پولیس و شهید شو یو خدای یو زوی ماما مې درسته مګم هغه شهید شو اوس کنانم دغه تروریست دقت کې د زندګي کومه خپله مشکل مې دغه دی چې مګم مشکلات مې د زندګي ډېر زیات دی چې ما سات کړنه د وتلو اجازت هېڅ ښځې ته نشته دی مګم خصوصا ماته بېخي چې فقط د دغه مشکلات کې چې نه کوم مطلب لري څو غشته پیشنهاد مې وکړ مولستر مسات کې سر د قربان د خزې په خوشونه څو غشته مو پیشنهاد وکړ برنامه ته چې وایم یو سهولت خزې ته مقصد خصوصا خپل غوښتنې د قربان خزې ته وشي یو نمونګي او به سعودي کورس یو په حياتي مقصد ار مشکل چې خوشونه په اخر اندازې دی خو هیڅ جامعه پروژه هم چې نه ولی مګا من د خوشونه چیکم کې د دوی بهانه چي د ګرونی خوري چې داغ نشته و امنیت نشته. په خدای د خدای تا ته قسم خورم چې دولت دولت وسی دي څلور دونی غله په منطقې کې چند د خپل د منطقې دي سلای پاره تلې ده په خوانه جهادیان دي مګم نه طالب شته نه دایش شته چې دولت ضعیف است. دولت ضعیف دی نه کوي چې اینداغ نه خوشونت چې به مونږه باندې دی د بی اساسی د دولت نه ولسوال ته تماس نیسي وایي ما ته نمایندګي نه ورکوي مقصد خپل وزاره د نور خزو ته تماس نیسي وایي ما ته نمایندګي نه ورکوي مګم خوشونت یو دفر په روس کولیم چې تا ګران محترم خورتن تیقه دیره منو نکم زده تاسو د پروګرام تاسو د محترمی د دلسوزی نه چې تاسو خلکو ته یې لرک په روس کولیم هم چې ما زنگ وهلی بود تاسو بیا ریاست امور د خزو پروان سه تاسو زنگ تماس ونیو بیایم به هغې بهانه وویلم مګم زه تاسو نه خواهش جدی جدی یو یو جزانه خواهرانه خواهش تاسو نه کوم چې د خپل وزارت د مور زنان ته د ما شماره هم ورکړي چې ما سره په تماس کې اوسئ. فقط زه حاضر آماده یم، دوی بهانه چای ده وایي څوک نه حاضر کېږي، زه خپله مې حاضر آماده یم. مدام دونه خشونت چې تاسو خپله هم ولید چې یو ښځه په نوم د نجیبي په څه رقم ته چنې وري منطقې کې په څه رقم په قتل ورسېد چې د فرخوندي قتل ورته نڅوره مدام هیڅ موږ وزارت نه و چې دغه نه د فرپوښتنه ایتلي وه چې چای خبره ده. مدام خشونت دغسې په خرې اندازې
ده. خپله تاسو خپله له کوم ډول خشونت سره یا تاوتریخوالي سره مخې؟
خشونت داسې دی خوري چې خشونت خو بهترینه خانوادګي خشونت دی. مدام داسې دی چې
نه تاسو هدف هم دا ده چې تاسو تر نهم صنفه مکتب لوستی دی او تاسو ته څوک د کار اجازه نه درکوي یا د تحصیلاتو د دوام اجازه نه درکوي. هدف هم همدا و چې کوره نه شي وتلی یا نور مسایل هم شته؟
کور نه زه مثلا افتخار کوم که پولیس کې اوسېږي، هر مسالې کې اوسېږي. مدام زه د کوره وتلی نه شم. مدام خو تا ته مې لومړی پیرامیلی چې مستاد زه خپله بېرته خلکو مخ منځ کې دغه کوم هغه خپله هم پوهېږه.
نو تاسو د کور دننه دا خشونت شته یا تاسو د محیطي تاوتریخوالي له امله نه شئ وتلی چې دغه وسله وال کسان دي؟
نه نه، ما د خپله د کور ته وسله وال کسان نه دي، خشونت نه کوي. مدام داسې دي چې هر څوک زور وسېږي ښځه یې د صرف ته ویستله، فقط له هغه راډي سره تیږې سمبړه کوي. اوجا د ګفتگو نشته، د مفامیل نشته دی دوک نه خشونت په خپله مې هم فامیلي خشونت. مدام په منطقې کښې هم پرون نه په بله ورځ باندې یو ښځه راغله، میړه یې پښې ورته په اوان کښې کېښودلي و، زمونږ په بجم په مدام مونږ داسې په مشکلاتو کښې ګیر اوسو چې نه لرو هېڅ طرف ته لوره د حد نه لرو.
نو اوس څه غواړي، څه وشي؟ آیا تاسو هدف دا ده چې هلته د ښځو د چارو د وزارت یوه څانګه جوړه شي یا حکومت تاسو مشکل ته رسیدګي وکړي؟ هدف هم څه دی، څه غواړئ؟
من ګران خوري چې د طرف د وزارت د ښځو نه یو نمایندګي جوړه شي. وایم چې په سر په سترګو دوی بهانه کوي وایي څوک نه حاضر. زه خپله مې حاضر آماده یم.
موږ دغه ستونزه د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د عامه اړیکو له رئیسې هیلې نیکزاد سره طرحه کړه.
تاوتریخوالی تاوتریخوالی دی په هر ځای کې چې وي، څه په پروان کې څه په نورو ځایونو کې تاوتریخوالی دی. موږ انکار نشو کولی، خو طبعا موږ تاوتریخوالی ته د پاملرنې او رسیدګۍ په خاطر څارنوالۍ لرو. محاکمه شته چې باید مراجعه وشي، خو د ښځو د چارو وزارت د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست شته چې یو فعاله ریاست دی. دوی کولی شي هلته ولاړ شي.
دوی وایي چې څو ځلې مو هغه ریاست یا د پروان د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کړې او ومو غوښتل چې یوه نمایندګي زموږ لپاره جوړه شي، خو هغوی په دې اړه تر اوسه اقدام نه دی کړی. دوی له موږ نه وغوښتل چې د ښځو وزارت ورسره مرسته وکړي.
وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په ولسوالیو کې نمایندګي ګانې ولري، په دې شرط چې یوه بودیجه ولري. موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې د ښځو ستونزو ته د ښې رسیدګۍ په خاطر په ولسوالیو کې هم نمایندګي ولرو، او امکان لري چې ژر یا لږ څه زنګ وروسته یې عملي کړو.
اوس تاسو د دغه تصمیم په اړه څه کړي، څه پرمختګونه مو په دې کار کې کړي دي؟
نه، تر اوسه موږ یوه طرحه جوړه کړې. وروسته تر هغې چې په دغې طرحې موږ کار وکړ او یوه کمیټه چې پرې کار کوي، په راتلونکي کې کیدای شي چې ښه پرمختګونه په دې کې ولرو.
تاسو دې مېرمنه ته یا د غوربان دغو مېرمنو ته څه پیغام لرئ؟ تر څو چې هلته مو نمایندګي خلاصېږي دوی څه وکړي؟ دوی ته ډاډ ورکوئ چې په راتلونکي کې به د دوی ستونزه حل کړئ؟
یوازینۍ حل لاره دا ده چې سره له دې چې دا وایي ورته رسیدګي نه ده شوې، خو زه د دوی خبره ردوم، ځکه چې زموږ رئیس ډېره فعاله ده. هیڅ امکان نه لري چې د دوی ستونزو ته دې رسیدګي ونه شي.
یعنی تاسو به دغه مسله وڅېړئ، دوی ته ډاډ ورکوئ؟
لاړه دي شي چې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته، هلته دې رئیس ته دې ټولې ستونزې ووایي، خپله د دې او د نورو ښځو ستونزې دي. او سربیره پر دې رئیس فعلاً کابل کې ده، موږ کولی شو چې دا موضوع ورسره مطرح کړو.
نو یوه بله خبره هم شته، دوی وایي کله چې موږ که خپله ستونزه ووایو، د ښځو چارو وزارت استازی نه شي کولی دغه ولسوالۍ ته راشي، یا دوی ورسره همکاری په توګه همکاری وکړي.
ګوښه اگر وزارت له امنیتي مسایلو ډارېده نو خپلې دوه رئیسانې به یې په ولایتونو کې له لاسه نه ورکولې. دوه مېرمنې د ښځو د حقونو په لاره کې شهیدانې شوې. دا خبره نه ده، امنیتي مسایل نشته، فقط مسله دا ده چې حتما به د دې ستونزه هواره شي. یو ځل دې د پروان د ښځو چارو ریاست ته ولاړه شي، حتما یې ستونزه هوارېږي.
یعنی تاسو به په کابل کې د پروان ولایت د ښځو چارو له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړي؟
سلفیصد از دور سره غږیږم او دا موضوع هم ورته یادوم. مننه د ازادي راډیو نه چې دا ستونزه یې موږ سره مطرح کړه. زه د ښځو چارو له رئیس سره هم دا مسله طرح کوم.
یعنی دا مېرمن تاسو یې نظر څه وکړي؟ تر هغو چې تاسو نمایندګي هلته جوړوي یا جوړیږي، دا باید څه وکړي؟
یوازې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته دی ولاړه شي، هلته یې ستونزه هواریږي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0298290020.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادۍ رادیو د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، و مختل په دغه خبرونه کې دا ونه د افغانستان د ترانسپورت وزیر ښاغلی محمد الله بتاش ته زحمت ورکړو چې په دغه خبرونه کې را سره ووزي. همدا اوس ښاغلی بتاش له موږ سره د خرغ لاس ښاغلی وزیر خبرونه ده.
ډیر تشکر. لومړی زه سلام و احترام لرم تاسو ته، تاسو هم همکاران ته او د ازادي رادیو د برنامه مینوالو ته.
مننه ښاغلی وزیر. په سر کې کراته وایي چې هغه پلانونه چې تاسو درلودل د سلو ورځو دپاره په درې میاشتو کې باید پلي شوي ول، هغې پلانونو په اړه راته وایي چې تر کومه پورې په دغه پلانونو باندې کار کړی دی او ترسره شوي دي؟
مونږ د سلو ورځني پلان په اساس یو څو برنامه لرو. دا برنامه په فعالیتونو کې تقسیم شوی دی چې جمن درې سلویخ برنامه کیږي. لومړی بخش برنامه سلور برنامه ده او اتلس فعالیتونه ده. د اداره تشکیلاتي مسایل، د اداره اصلاحات، د قوانینو مقرراتو او طرز عملونو بازنگری ده او د ترانسپورت وزارت پالیسی دریچ کلمخ که ختم سویده پالیسی ندارلود. من جمن و خپل ملت تا چه ترانسپورت سکتور پالیسی جور کن. پینزو برنامه یا پینزل از فعالیت نکیگید داده دا ترانسپورت، دا جاده ترانسپورت او دا همه ترانسپورت، دا شهری ترانسپورت د خوالی لپاره یوسف فعالیتونه موندل. په دې فعالیتونو کې د ملي بس مدیریت عصر کول او د ملي بس د فعالیتونو لپاره هلته یو ټکنالوژي جوړول او د توقف شوی بس په دې لس کال کې حدودا 600 بس متوقف دی، د دې ترمیم مول زمون وظیفه. تقریبا یو 15 بس تر اوسه په دې درې میاشت کې ترمیم شو، اما یو تعداد بسونه د ثقيله عوارض لپاره دغه لري ډیر مصرف لري، اما متاسفانه ملي بس د دولت لخوانه سبسایدی نکیږي. د خپل کرایې چې 15 افغانۍ ده او د جایدادونو د کرایې د منابع څخه استفاده کوي، معاشونه ورکوي، ژوند کوي او د یو څو بسونه هر میاشت ترمیم کوي. په دې اساس مون د وزارت لخوانه مراجعه شو بانکونو ته چې قرضې واخلو د 600 بس ترمیم وکړو. دا یو تعهد هم داد مونږ، تعهد هندیانو ته چې هغوی ژمن دی چې نور زر بس تازه بس ولیږي افغانستان ته، و زمونږ تعهد هم دا ده چې د زاړه بس ترمیم وکړو او دلته پارکینګ جوړ کو او د دغه د ورکشاپونو ترمیم لپاره آمادګی نیسو او دیپلوګان جوړ کو ته چې هندستانیان دلته مطمئن شي چې د نوې بس سرنوشت د پخوا د زاله دغه بسونو نوی چې هغوی اعتماد کې چې بیت نوې بس افغانستان ته
بله جناب وزیر صاحب دغه کوم قرضې تاسو خلې د ترمیم لپاره د ملي بسونو دا خو اتمن سبا ورځ بیرته ورکوي آیا ملي بس په دومره عواید ولري چې په دغه 15 افغانیو کرایې باندې چې دوی خپل پرسونل تماشه هم ورکي خپل مصارف هم وباسي او زمنا دغه د قرضې خلاصول دا هم سبا په دوی باندې وي فکر کوئ چې دومره عواید ولري
خو په دې سست طول حتی پرمختګ هیوادونو کې عامه ترانسپورت د دولتي عامه ترانسپورت د دولتونو حکومتونو څخه سبسایدي کی امریکا کې هم داسې ده روسیه کې هم داسې ده ترکیه کې هم داسې ده هندوستان کې هم داسې ده ولی متاسفانه د اقتصاد بازار په بهانه کې څوار لس کاله کېږي افغانستان ملي بس سبسایدی نکیگی پخوا سالویخ کل مخت پا افغانستان که ملی بس دیر فعال ولی ده دولت ده حکومت کمک که در سره هم ده بسی برقون فعال و هم ده ملی بس فعال و تو سیستمی نو موجود و دومون درخواست هندوستانیان تا اول ده بسون تر لیگلو مخ که ده سپیرپارت و ده پرزی و مون انتظار لرو که یو د یو میاشت په جریان کې د یو میلیون ډالر په ارزش کې د هندستان نه دغه پرزې ولېږي ملي بس ته د تاسو سوال ډیر بجا ده اوس ملي بسونه توقف شوی دی سو عمل لري یا بتری نه لري یا تایر نه لري یا کوم دغه پرزه نه لري دا پرزه دلته کابل کې نشته دا پرزه دا موټر د مدل هندستان کې دا یا تاتا دا یو بل مدل دا هندستاني موټر نه ده د هیڅ هندستان سره یو موټرونه راغلي دي کوم تعهد د دې حفظ مراقبت دوامدار حفظ مراقبت دغه قسمت باندې کوم تعهد نه دي شوی د نوې بسونو په ارتباط مون همداس اوس د دوی سره توافق وکړ چې اول په کابل کې ورکشاپونه جوړ شي پارکینګونه جوړ شي دیپوگان د پرزی جول شی د زمون دغه تخنیکران روزل شی بیا دغه نوی بس راسی
جناب وزیر صاحب که سره موافق و سی تیر که چه کم بسونه ده هند نراغلی دی او ده نور و یوادون نمسر نمرسته شویده ده دی پا ساتنه که چنگه چه لازم و آغا سی پاملار ننده شوی دغه نوی بسونه چی رازی تر کمه پری پده برخی که تاس جمنی چی دی ده ساتنه پا برخی که دقیق پاملار نکی گی
خود زاله بسونه ده حفظ مراقبت پا برا که دیر غفلت شویدی ده افغانانو لخوا دیر غفلت شویدی او بل موضوع دا و چې د یو واضح قرارداد هندستاني سره نه و چې څنګه که بس متوقف شي د عوارضو په اساس څنګه بشي دا پرزی چیرته اخیستل کیږي دا قرارداد نه و د نوې بسونو په باره کې زموږ اوس واضح قرارداد شته
یو بل څه چې په نورو هیوادونو کې لیدل کیږي په بسونو کې یو خاص مقررات دي چې هغه د خوې د بسونو د ادارې لخوا کنټرولېږي مثلا د خوراکي توکو خوړل په بس کې یا څکل نور موضوعات مثلا د هغې ته پاملرنه یا په غیر دینه چې چلوونکی یا د ملي بس عمله مثلا معذب شوی عمله هغې ته کار کوي په لارو کې په وټونو کې مفتشین ولاړ دي چې هغوی خېږي مثلا ګوري کارتونه کوي یا ټکټونه چې بیا یې خلکو اخیستی نه یې دی اخیستی که نه داسې موضوعات په دې برخه کې آیا تاسو کار کړی چې په راتلونکي
کې هو مونږ په ملي بس کې مفتشین هم لرو ولې دا برخه ډېر دغه کې اله لري د فرهنګي د ښاري فرهنګ
خای فرهنګ کوم چې ګوري تدیر ضعیف
دی ډیر ضعیف
څه باید کنټرول شي کنټرول
تر ما زه فکر کوم یوازې ملي بس نشي کولای د فرهنګ ترویج کی د فرهنګ ترویج کی
د دې جریمې سیستم شي فکر نه کوي چې خلک به څه پاملر نه کوي ځکه دلته کې د جریمې سیستم مجازات مکافات د موضوعات د تدیر رول لري کله جریمې سیستم مثلا شي یو څوک جریمه شي هغه پراتین کې بل څوک ضرورت ونه کی چې کارو کی په دې سیستم سره هغه مقررات ته پاملرنه
زیات شي د مونږ پلان داسې ده چې یو د نوې ټکنالوژي نه کار واخلو، نوې ټکنالوژي نه کار واخلو، د بسانو ته د سیستم د رادیووي نسکو او یو مرکز د کنټرول ملي بس کې جوړ کړو که چېرته ټول ملي بسونه د خط خیر کنټرول شي او د ملي بس چیرته ولاړ دی، څومره مسافر لري او د تفتیشونو فعالیت څنګه ده، کته کنټرول کیږي که نظارت نه کیږي. دا د ټول د مونږ په پلان کې ده او دا برنامه جوړ شوی دی د ملي بس ټول مدیریت اداره او فعالیت د عصري ټکنالوژي سره په استفاده زه فکر کوم کې پیاوړی شي.
بله، د برقي بسونو په اړه هم ویل کېږي، تاسو برقي بسونو په اړه د چکانو سره کوم قرارداد لرئ؟
او چکان دلته راغلی وو، د دوی پیشنهاد دا و چې د په کابل ښار کې او یو درې څلور نور دغه افغانستان د غټ ښارونو کې د ملي د احیا کې د برقي بسونه احیا کې او د تولید کننده دغه کې د کمپنی نه سکودا نمیږي چکنه هم ایمیل ما ته راغلی و چې هغوی خپل دونران سره خبرې کړی دی، د پیسې مشکل نه لري، ولی هغوی غوښتل یو ابتدایي معلومات مونږ نه، مونږ دغه ابتدایي معلومات دلته آمده شو او ایمیل شو هغوی ته. مونږ انتظار لرو هغوی د هغوی حیات راسی کابل ته و د شبکې په باره کې مونږ هغوی سره خبرې وکړو. د زاله شبکې د څلوېښت کاله مخکې افغانستان کې فعالیت درلود، زه فکر نه کوم که دغه دوباره احیا شي. د ازدهام د سرکونه ډیر کوچنی ده، اوس مونږ غواړو نوې شبکې دي ته معرفي کړو. د اتیا متره سرکونه جوړ شوي دي، نوې شبکې جوړ شوي دي، کوشش کوو د ارزان قیمت سرک، مثلا د دارالامان سرک، مثلا د میدان هوایی سرک، مثلا د تیکه پک سرک، مثلا د چرای قمبر دې خواته یو د نوې اساسي شبکه جوړ شي. مون دغه د چکانو سره په مذاکره کې یو.
بلکې یو روسي پښتنه هغه د ملي بسونو په اړه هغه دا چې آیا د ولایتونو ترمنځ تاسو په پام کې لرئ چې ځینې بسونه ولرئ چې په ډیر کم مصرف باندې د ولایتونو مسافرین له ولایت نه بل ولایت ته انتقال کړي؟
خوب، اصلا ملي بس د ښار لپاره ده، د ښارونو کې فعالیت کوي. که اوس مونږ ظرفیت درلود ولې نه، اوس مونږ په کابل ښار کې ظرفیت دغه نه لرو. زمونږ د مطالعې په اساس چې زمونږ کابل محترم هم ښاریان چې آرام په فضا کې د ښاري ترانسپورت استفاده وکړي، اته زره بس پکار ده.
ښاغلی وزیر، چې کابل ننګرهار ترمنځ ځینې بسونه ول چې خلک بیره انتقالول، بېرته به ننګرهار ته بیول پخوا کلونو کې،
اوس نو علاوه دغه نه، علاوه د ملي بس نه مونږ نور بسونه هم لرو د سکتور خصوصي ده. اوس په کابل ښار کې هم فعالیت کوي، نور ولایتونو کې هم فعال کوي. مونږ ژمن یو چې د علاوه دغه نه د ملي بس نه د سکتور خصوصي شرکتونه د سرمایه گذاری د ترانسپورت په بخش په برخه کې دغه کو تشویق وکړو.
مننه کوم ودان وزیر صاحب،
ډیر تشکر.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com